سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمری حضور د جرمني د کولن ښار په جمعات کې د جرمني د چارواکو سفاره ولیده. د جرمني ډی پی اژانس په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې د طالبانو د دغه استازي حضور په کولن کې غندلی دی. دا وزارت زیاتوي چې حکومت وار له مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفره خبر نه و او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنجشنبه په ورځ چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه، په هغې کې ښاغلی عبدالباری عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریکتر په کچه و چې مرکزي د بدخشان په زیبا کولسوالي کې وو. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم احساس شوي دي. د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. دا وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. د دې سربیره ملګرو ملتونو پر اوربند ټینګار کړی او وایي چې د غزې هیڅ سیمه خوندي نه ده. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یوه هوایي برید وروسته یې د 6 کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي. لازادی رادیو خبرونو ته غواګی است. ټاکل شوی چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پایلو به د کوربا هند او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پایلو کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې وه او استرالیا جنوبي افریقا څخه لوبه وګټله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. په دغه پروګرام کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پانتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم تاسو ته یو ریپورت لرو چې د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلې یو شمېر ښځینه غړي وایي له 2 کلو څخه زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون محرومې دي. د غزنی څخه په تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې یو سړی له شاوخوا 14 کلونو نشو او روغ دی وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی.
اول مې ان شاء الله چرس شروع سیګریټ او سیګریټ پسین چرس پسې تریاک شو. 12 کال 13 کال په دغه نشه کې تیر مې کو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمن پریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښولې چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان ښځو ملاتړ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لورې د پریسا آزاده په خپل سر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلې. یاد سازمان پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی، جولیا پارسي، د پوهنتون د استاد رسول پارسي او د نورو فعالانو او معترضانو د بېله قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم همداشان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي. د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی چې له مخې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو پر راټولولو سره مسؤولان ځواب ویونکي کړي. پریسا آزاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا آزاده د خوشې کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې مېرمنې د خوشې کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا مېرمنه د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان او معترضې مېرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي، د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریا پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړې وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ به په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
غلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشې کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې مېرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسینی دا پروانی او منیجه صدیقی د طالبانو په زندان کې دي او هم د ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډیرو حقونو محرومی کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو مېرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکاران ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلاً داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې غړې شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسما چی خسته هستی می چی خوشم
زله هر ستړی شو یم هیڅ مين نه خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله مو په ژوند کې مایوسه کیږم چې فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار یم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه می تمرین کوم.
ورزش بودن رشته مې دوستوشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځلې یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مې ډېر شوي دي،
بعض وقت میں ڈر زر تنگی ہتا او فیلن ہس تو سفالیت خاص نہ لرم چیز چاہا کسان مصروف کما آغا فکر و دغا چلے زمنگ دی وجن شمنگ تمنات نہ لرو دې انجونې د رواني ستونزې سره مخ دي.
دغه خزي د طالبانو له حکومت نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابر شي. د جمهوری ریاست پر مهال د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون اولا می که وضع اقتصادی خوبی نا ندارن در تمام حرکت
در دوی ستونزی دیری دی لومنه دوی خی اقتصادی وضعیت نلری چه دوی دیر زوروی دو هم در دوی وزنه هیله داده چه تلانی شی لکه زکیه خدا دادی او در دوی نوری همکارانی مگر لبد مرگ دوی پا افغانستان که پاتی دی او پا کور که ورزش پیتی روی
قهرمان شیم مثل زکیه خدا دادی مثل دیگر همکاران خود ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
خاغلی حساری زیاته کړه چې د دغو معلولو ورزشکارانو شمیر چې 215 تنو ته رسیږي او د پارا اولمپیک د بیلابیلو لوبډلو غړي دي په اوسنیو شرایطو کې باید په یو بهرني هیواد کې د هغوی د روزنې لپاره زمینه برابره شي. هڅه مو وکړه چې د دغو معلولو ورزشکارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د پارا اولمپیک د تخنیکي مرستیال محمد نظر حیدری نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپره دو پوری دی آزادی رادیو پختنو ته جواب ور نکړ. طالبانو په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو وروسته د نورو برخو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګاوه. د دغو بندیزونو له لګولو وروسته د پارا اولمپیک په ګډون د بیلابیلو ورزشونو یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې او نورو هیوادونو ته د روزنې او په سیالیو کې د ګډون لپاره کډوالې شوې، خو یو شمېر نورې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د خپل نامعلوم راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هرات کې له مرګونی زلزلې له شاوخوا څلوېښت ورځو تیرېدو وروسته لا هم یو شمېر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو آزادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي په خیمو کې ژوند لا نور هم ستونزمن شوی او دوی په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي. دوی وایي کورونه ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یو میاشت او لس ورځې تیری کې خلاتو روسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د سندجان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي آزادي راډیو ته وویل
خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. دو ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوی جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
هغه کورونه چې د هرات محلی ادارې د خلکو لپاره جوړول ځنی کارونه تر سره شوی موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوی خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل خو وضعیت نه لري لا تر اوسه په خیمو کې دي
اسفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارن در اون منطقه های خود هستن
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د اکتوبر په 10 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او له 2,000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان له 40,000 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10,000 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته د څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوې ده وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل فشار راوسته. اخوا د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان کړی چې لیو هوایي برید وروسته د شپږویشتو کسانو مړي د استوګنې لیوې ودانۍ ترلاسه کړي دي. د غزې په اړه باندې به تر ټولو وروستي جزئیات له احمد شیبر واورو. مهرباني.
مننه سنګزې صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. د تیلو له امله دوه ورځې هلته برېښنا نه وه او پرونه وخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوې ده. نړیوال شمسونه وایي چې په ټوله غزه کې د ستونزه د برېښنا نه ده هواره شوې خو په ډیرو برخو کې دغه ستونزه تر یوه حده پورې هواره شوې ده. د دې سربیره ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویل دي چې باید په غزه کې اور بند وشي او ویل دي چې د غزې یو برخه هم نشته شمال نه جنوب خوندې ده. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یو هوایي برید وروسته د شپږویشت کسانو مړي د استوګنې لیوې ودانۍ ترلاسه کړي دي. د بریدونو پترس کې د روغتیایي مسولانو په وینا د اسرایل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې پرز بمباري وکړه چې له عمله لشتر لشه 20 فلسطینیان ووژل شول. البته د ناصر په روغتون هم پرون حمله شوې وه. اسرائیل تر د اسرائیل په جنوب کې د غزې تر برید مخکې اسرائیلي ځواکونو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړې وو چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي ډله بولي په نقشه کوي او دوی باید د سیمه پریشتي. بل لورته د روغتیا د برخي مسولانو په وینا تیره شپه د غزې د خان یونس د استوګنې په سیمه چې کوم هوایي برید شوی دی هلته ټول ویل کېږي چې مرجوب له ملکیانو ته اوښتي ده. د دې سیمې 2 کیلومتره لري د شمال لور تام پر وکور د بمی برید لعمله شپږ فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په غزه ترانګه کې نن تر یوه بریده د انټرنیټ او ټلیفون خدمات هم بیرته فعال شول وروسته تر دې چې هلته تیل ورسېدل او تر دې مخکې په سیمه کې د قطع شوي مخابراتي ارتباط له امله ملګرو ملتونو خپلې مهمې بشري مرستې ځنډولې وې ځکه چې د کاروانونو ترمنځ ارتباط نه شوی سماولی. ملګري ملتونه هر وخت چې کله غزې ته په تیرو څو اونیو کې مرستې رسولې دي د خپلو کاروانونو ترمنځ دوی ټلیفوني رابطه ټینګوي چې دوی مطمئن شي چې هلته مواد رسېدلی دي. خو سمدستي څرګنده نه ده چې خو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په غزه کې 2,300,000 کسان د خوراکي موادو او بوله سخت کمښت سره مخامخ دي. خو سمدستي څرګند نه ده چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره به د مرستو لړۍ چې پرون یو مخته راولې و بیرته کله پیلوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د نومبر 13 د انټیو بایوټیک نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د تیر کال په څیر په ګډه د انټي بایوټیک د مقاومت مخنیوي شعار سږ کال هم غوره کړی دی. د انټي بایوټیکونو د کارولو څرنګوالي په اړه د پوهاوي کمپاین هدف د خلکو د پوهاوي لوړول دي چې د دې ډول درملو په خپل سري یا بې توپیره کارونې پایلو باندې پوه شي. که څه هم ډاکتران انټي بایوټیک ډیر خطرناک درمل ګڼي، خو یو شمېر خلک وایي چې د ډاکټرانو له مشورې پرته د خپلو ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن د نومبر 13 د انټي بایوټیک په اړه د پوهاوی نړیواله اونۍ پیل شو چې د نومبر تر 14 به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په وینا د انټي بایوټیک په اړه د یوې اونۍ کمپاین موخه د دې کټګوري درملو سم کارولو په اړه د خلکو پوهاوی لوړول او د انټي بایوټیک کارونکو ترمنځ د درملو مقاومت لرونکو انتا ناتو پیښې کمول دي. په ورته وخت کې یو شمېر متخصص ډاکټران وایي د انټي بایوټیک کارول په ځانګړي ډول د متخصص له مشورې پرته په بدن کې د ټولو ډولونو باکتریاو پر وړاندې اغیزمن نه دي او د دوی لړلې د یو شمېر د مقاومت د رامنځته کېدو احتمال زیاتوي. د درملو د کیفیت د تضمین په برخه کې کارپو او د پونتون استاد ډاکټر فرزاد فراز وایي چې انټي بایوټیکونه لډېرو خطرناکو درملو څخه دي او باید په خپل سری ډول ونه کارول شي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
انچره کوم لازم است در رابطه با انتی بیوتیک
هغه چې خلک د انتی بیوتیک پاړه په هیدلو تارتیا لري د چ انتی بیوتیک درملو خورا خطرناک ډاله ده. دا باید په خپل سری توګه ونه کارول شي. کله چې یو څوک په انتانی ناروغي اخته شي او د ډاکټر لخوا د انتی بیوتیک په سپارښتنه سره روغ شي، دا درمل باید بل هغه چاته چې د ناروغي ولري توصیه نشي، او یا هم دوهم ځل چې هم دا ناروغ ته ورته ناروغي پیدا کیږي باید دا درمل ونه کاروي، ځکه ډیر نور عوامل شته چې د انتی بیوتیک ډول، وخت، فریکوئنسي او د درملنې کورس ټاکي.
زمان گرفت و دفعات گرفت و کورس تداوی زره مشخص میکنه.
لدې سره سره ځینې خلک وایي چې دوی ډیری وخت د خپل ناروغي او درملنې لپاره انټي بایوټیکونه کاروي.
بعضی اوقات که اولاد مریض میشن، بله از انټي بایوټیکای چون آگمنتین استفاده میکنه.
میرمن احمدی د دریو ماشومانو مور ده چې وایي د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د خپل ماشومانو د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. نو موري ازادي رادیو ته دا هم وویل چې ساکالې 12 کلن زوی د سفټراکسیون بچکارۍ د ترلاسه کولو لامل لستونزو سره مخ شوی دی. میرمن احمدی د اکوي چې سفټراکسیون په کابل کې د ماشومانو په ورختون کې د یو ډاکټر لخوا توصیه شوی و. د هغه په وینا مخکې لدی چې خپل ماشوم ورختون ته ولېګدوي، ل درملتون څخه یې د انټي بایوټیک اگمنټین درمل هم اخیستی و.
ریزش کرده و خیلی شدید باز برد.
دیش سخت ریزش شو. داخل پارامیل درملتون څخه اگمنټین واخیستل او خنه شو. هغه ډیره تبه، سردرد او ټوخی درلود. ډیر کړاور کوونکی و. ساته تفل ته مو یوړ. هغه ته یې شپږ سفټریاکسون پچکاری ورکړي. انټي بایوټیک شربتی هم مرکړ، ګولې جلا ورکړي. روسته پچکاری و ټول بدن یې حساسیت پیدا کړ. دا غلا سونه په کې نګدی او ورځ او شپه سره وي او ډیر خارخ یې کوو.
د لوګر اوسیدونکو مرسال چې اوس کابل کې میشته ده هم وایي چې په ډیرو مواردو کې د خپل کورنۍ په منځ کې د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د انټي بایوټیکو په کارولو سره د خپل ناروغي او درملنه کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ګلون درد، انان درد،
دستون درد، د غاښ درد، د اوستون ځای چې موږ ته پیښیږي، موږ ډېری وخت له اموکسیسیلین ګټه اخلو، ځکه چې دا په چټکۍ سره پوزه وچوي او مختلف ډولونه لري. دا له هر هیواد څخه راوړل کیږي. ځینې ښه کیفیت لري، ځینې بې کیفیته وي. دغه راز د امپیسیسیلین په نوم پچکاري شته چې ډېری کورنۍ چې دوی ته یوه ستونزه پیدا شي، مثلا ټوخی ورته پیدا شي، کاروي یې. بېلابېل شربتونه شته چې له شربت ګټه اخلي.
د نړیوال روغتیا سازمان WHO پر رسمي ویب پاڼه کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د انټي بیوټیک مقاومت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې باکتریا، ویروسونه، فنګسي او نور پرازیتونه د میکروب ضد عواملو ته ځواب نه ورکوي چې په دې حالت کې انټي بیوټیکونه او نور د میکروب ضد عوامل میکروبي کیږي چې د انتاناتو درملنه ستونزمنه او یا ناممکنه کیږي او د ناروغۍ خپرېدل ډیری وخت د مرګ خطر ډیروي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ورزو غزنی ته هلته د فخرالدین په نوم یو سړی له دیارلسو کلونو نشې وروسته اوس بیرته عادي ژوند پیلوي. د دې په دی باور دي چې نشایان خپل میرمن او اولادونه لنشې پرته د ژوند ټول خپلوان او د خپل حافظه ترڅنګ شیان له لاس ورکوي. ځوانان دې د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي د سپارښتنه کوي. په دې اړه باندې نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا څلوېش کلن فخرالدین د غزنی شهر امیر محمد خان کلا اوسیدونکی دی. دای د څلورو لونو او یو زوی پلار دی. دای وای شاوخوا د لس کالې نشه وکړه چې سخت کړهونو ژوند دې تیر کړ.
اول من انشاء الله چارس شروع سیگریٹ و سیگریٹ پسین چارس پسی تریاک سو تریاک تریاک تقریبا درینیم کالا پی تریاک والوی دم دیا داقا سی پاد سی پو پوڈر رخت سمم پوڈر تقریبا وقت کالا ونیم کالا دا ماسی داقا نشا نشا دی بیا پسی آلا آلا پاد آخر کدا شیشک والوی ان تقریبا لس کالا دو لس کالا دیا لس کالا پی داقا نشا کی تیر میکو.
فخرالدین لکلونو را په دی خوا په یو زړه او خټینه خونه کې لخپلې شځي او ماشومان سره یو ځای وسیدو خو وسغه سینه ده. د دو کورنۍ وس په یو د پوړیزه کانګریټي سپین رنگي ودانۍ کې ژوند کوي ځکه هغه لکلونو وروسته وس نه شپري شه ده. د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو چوپړ تر ګرځېدلای دی. فخرالدین کیسه کوي چې یو څوک راته د سپی خطاب کوي هوټ کوم چې نشه پرېږدم او کور ته راسم نو بیا د کلی خلک خپلوان دوستان او ملګری د کور د تعمیر په جوړولو کې را سره نغدي او د تعمیراتي موادو مرسته کوي چې دا د اوس په کې ژوند کوم.
د دې ما یو کور یو خونه وو یو تشناب وو په هغه باندې شکر الحمدلله دا اکثره خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت کوي د ځان ته د ستو د ارمان د کوټې ځای لري خو د دې ما سندوالانو سره سلام ټول له ما سره خکړی.
په دغه سپین رنګ کور کې ترکی ټایپورونه او کړکۍ بخملي پردې ماډرن ګروپان او سری غالي لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخرالدین چې اوس یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی نو له ټولو متحدینو څخه غوښتنه کوي چې نشي پرېږدي خپل ژوند ته راوګرځي په ټولنه کې قدر وسي او خلک ورته د انسانانو په سترګه وګوري. د زیاته ویډیو راي ځوانان د بیکاری ذهني فشار ژورو فکرونو کورنۍ تاوتریخوالي ټولنیز وستونزو او یاځینو نورو ناخوالو لامل نشي ته مخ کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خام خیالي ده.
نشه د دې خپل د انسان سي او روح او قلب د خدای سي درکړي ده. تو په دغه یو نشه سي د قلب د تو خپل قلب د تسکینه سي د یو سات نشي و د دنیا په غم کې نه ساتونه پریشانو بیا هغه وخت د نشه ختم سي بیا هغه سوچونه در سره دي نه د خپل ځان سره غلطي.
فخرالدین په دې باور دی چې نشایان خپل میرمن اولادونه خپلوان او د خپل حافظه ترڅنګ لا نشي پرته د ژوند ټول شان له لاس ورکوي. د وای ځوانان د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي د غلط فهمو یا خام خیالي ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو دخته کې دوله ملکیږي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما د طالبانو د دغه صدا خوښ ته د حکومت د مرسته ټوله ماجر ته ور وویشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. علي د وکشي جوړ او روغ بي مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نو دا د مرستو کوم خلک چې دي دغه د مرستو سرپرستان چې دي دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه نو دغه کوم سرپرستان چې دي دغه خلکو په مهاړه باندې یو څه پښتني درويګني په یلسوي دي په پیدا شوی دی. دا غزنی د ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا خلک په څو دریږي او په شټینګ سي دا خلک باید د خاینان ګیر کړل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو د